کې د بلوچستان د سیاستوال او صوبایي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی سره تاسو به خبرې واوري. نواب ایاز خان جوګیزی د بلوچستان صوبایي وزیر دی او د افغانستان د انقلاب په دوره کې په سیاست کې قدم اخو دی وو او په سیاست او قابلیت دواړو ډګرونو کې لویه برخه د او لوی مقصد د پښتون قام خدمت کول او د هغوی ستونزې هوارول دي. د هغوی سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي. اوریدونکو تاسو ته به دا هم وایم چې دا مرکه نن تاسو په دویم ځل اوري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
قدر من رودن کو خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټې تاسو په خدمت کې. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلی پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال د بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، تر ټولو مخکې تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونې پایل لکه موږ چې له نورو میلمنو سره کوو، له تاسو سره یې له هغه پوښتنې کوم چې ستاسو د پیدایش په هکله لومړی راته ووایاست. کله ستاسو پیدایش، چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې سه پښتانه مسته دي هغه له دې ریډیو سره تړلی دی او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې دی د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبري. زما زوکړه 28 نومبر یون سن 1961 کې چې هغه وخت جوړ نومې ضلع کلاس روبوي اوسې کلاس فلا دی. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدایي تعلیم د کلی له سکوله له کلاس فلا څخه او بیا زه راغلم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیستې ده. بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی او کالج دولسمه تر لسم پوری په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټ ته راغلم او دا نور تعلیم تر یونیورسٹی پوری تر ایم اے پوری ما تعلیم بیا په کوټ کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی امتحان کې دی پاو کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سو ناروغ سو او وفات سو نو د هغه مصر پګړې شو. ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصری باندې دی او پر مصر زوی باندې دی. نو هغه کې زما پلار چونکه مصر وو او عمر زیات وو، نیکه ته په خپل په ډیر زیات عمر باندې دا ځمواري ور سپارل شوی و پښتانه قوم د مشري. نو دا فیصله وکړه چې ما ته په ډیر عمر ملاو سو ما ډیر خوښ زه د قوم خدمت وکړم، لیکن ما په زیات عمر باندې دا نو وکړل او زه غواړم او خاندان را وښتي پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به د خپل مسی تور کوم چونکه د دوه عمر اوس کم دی نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایئ چې مسجد به درڅخه پاتې شو هغه مو نه کړم، کوم ایم ایم وکړه کنه
د ایم ایم امتحان له ما پاتې شو. بیا څه وخت بعد چې زه نواب شوم بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټي وزیټ وکړ. زه لاړم یونیورسټي ته. نو کوم زما په خواني استادانو هغه ماته ډیر دا وویل چې موږ به تاسو مقدر کو تراسه د اگزام ورکه. بهرحال زه د په ولسی کارو کې انګیج شوم خته شوم چې هغه بیا لمس پات.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړې درته وړل کېده، تاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کال او بیا تقریبا زه یو 3 کال د غشکشنستم. مطلب هغه کومي روغ جوړ خو مکوله ګیم کوله، لیکن سیاست زخلیل که څه هم ز پونتون پاره کې دور کې زمانه کې ز اولر ډی اس اف سره تنظیم کوم. بیا دغه بعد بیا ما دا پریشو درې کاله ما دا تجربه کوله د دروغ جوړې د کوم مشرانو سره ناس کوله. او په 1990 کې چې ډیر پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او اوخته نواب کبیر خان بوختیون خپل پارټي جوړ کړی دا ډېر پر ما کوشش وکړی چې تاسو زموږ پارټی ته راشئ، خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو، افغانستان حالت ډېر سخت خراب و، او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېرې زیاتې ستونزې زیاتې وې، نو ما دا فکر وکړو چې زه به خپل سیاست، خپل توان، خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم، او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم، که هغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي. نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټۍ له پلیټفارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، په 1990 کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا تاسو ټپي کیږئ. که څه هم زموږ ډیری اورېدونکي به په دې باندې خبر یي، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پېښې لږ ذکر وکړئ، دا څنګه کیسه وه؟
دا یعنی زما د کم خاندان و، دا له ډېر وخت د مسلم لیگ سره تړلی و. پاکستان جوړېدو کې تاسو ته به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګیزی سي زما ورنیکه و. دا له خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ دپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو، او دی د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدی، نو هغه وخت قائد اعظم راغی ده ته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکې هغه دغه برټش بلوچستان چې ورته وایي چې په هغه کې مري و بکټي و دغه علاقې شامل وې، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نو محمد خان جوګیزی و. نو بیا دا فیصله وکړه، هغه وخت خانف کلات هم خپل نماینده راوستاوی نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مه کوه، یا به ما و تا سره یو ځای شو جلاب سټریټ جوړ کړو، یا به له کندهار سره ګډ شو. نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکې دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنل دی څله هغه ځخه ووټ یې د پاکستان پاکی ورکړی او پاکستان جوړ شو. نو چونکې زما ټول خاندان مسلم لیگی و، او زه یو دم دلته پښتونخوا ګوند ته راغم، د دې یو ډېر لوی رد عمل وسو. رد عمل دا و چې زموږ سره چې نواب بنګل خان جوګیزی شهید کړی وی، هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلع لورلای کې پراته دي، د دې ریاکشن په وجه هغه راولاړ سو هلته د هغې هغه ځخه خاندان ځخه یو ګل محمد خان په نامه باندې ګورنر جوړ کړو. او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه، چونکې د الیکشن ورځ وه، موږ په پولینګانو باندې ګرځېدو. نو ما ته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر زموږ پر یو کلی پر پولینګ باندې. نو زه چې ورغمه په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم کارکون لګېدلی وو. نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي، څوک دي، څه کوي، نور تاوانونه، نور پولینګان ته نشي لاړ. نو زه چې پسې ورغمه، نو هغه حمله وکړه پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدی چې اوس هم تقریبا داسې په سل کې 40% کار کوي. نو بیا هغه چونکې له دوی د طرفه څخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک هم بد نه کوي، زما حیثیت د دې نه دی چې خلک بد سره کوي او خلک سره وژني. پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالات کې ما دا هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل نه کوي چې زه واپس له علاجه راسم. نو بیا چې زه واپس له علاجه راغم، نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس یم زما مخه ده، چې زه ژوندی یم، زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم. نو اوله به زه قرباني د خپل ځان ورکوم. نو ما دا ټول بوج دا ټول تر پښو لاندې کوي، او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي. او نن د هغه لاس په وجه ما 140 د مړو فیصلې کړي دي. هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی یم، خو ما سر، ما ماز، ما دولت، ما بچان ټول ته پښتانه قربان کړي. نو که دا اراده وي، نو بیا دا روغ کېدلی شي.
او نواب صاحب، تاسو د دې مړیو فیصلو خبره وکړه، اکثره وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې، نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ. اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي، پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي. د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ؟ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځئ.
هو، دا کوم سوال ستا کړی دی، دا د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره، سې چونې د انسانانو آبادی زیاتریږي، هغو کې به مسایل زیاتریږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتریږي، د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتریږي، د هغه دپاره عدالتونه زیاتریږي، د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتریږي. لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ تر پلار نیکه څخه په میراث کې راپاتې دی، او فوري او آسان او ارزانه انصاف، هغه دی د پښتانه جرګه. لیکن په افسوس سره دا وایم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کمیږي، که څه هم مسایل زیاتیږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کمیږي. دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي، او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي. زه خپله چې روغې جوړې ته ورځم، هر څه تر شا تکم، زما دپاره بیا دا ټول قوم، پښتون، مسلمان، انسان، دا ټول زما دپاره برابري. او خالی زما په نیت کې دا وي چې انصاف یا الله پاک ماته هغه سوچ او فکر راکې، زما په ذهن کې هغه وا چې زه په صحیح معنی باندې د دو انسانانو په منځ کې انصاف وکم، او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم. ما هغه روغ کې زه کامیاب شوی یم. اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې، شته ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل څخه زیات مړه، لکه اوس د غبزي او د امیدزي مسله راواخلې، لکه اوس د مزي اډې مسله راواخلې، نور داسې ډېر کومو مسلې شته، سلیمان خېلو، د مندو خېلو، داسې نور مسلې دي.
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور بدې لري،
کنه هر کور پر کور بدې شته، په موسی خېل کې شته. نو کوشش ما دا کړې دي چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم، دوی را وغواړم، یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته. داسې کورو ته زه ورغلی یم، اوس روغ باندې زه لګیا یم، تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم، په ناوه به ورغلی یم، لوږې به کښېناسته یم، لیکن قدرت ته به نه یي منظوره، لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم. نو زما دغه کار دی، بهرحال په ډېرو کې تر ډېر حد کامیاب شوی یم. لږ کله کله مشکلات پکې راسي، هغه مشکلات هم هغه کورنۍ، خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یو دې ځای ته نه پرېږدي، هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابدو اخته وي، نو په هغه کې زما کمې فائدې وي.
نواب صاحب، تاسو د دې سیمې خبره وکړه، په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو ډېر ښه کارونه کړي دي د دې سیمو لپاره، خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي، د هغوی زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري یې ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه، د ریلوی چې کوم ټریک و، دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډی ته، اوس دا ختم شو، بیا پټړۍ هم وکشل شوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې، فیسبوک، ټویټر کې، په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکه ستاسو سره تاسو دا ټریک وکې شي وه. دومه پوښتنه دا ده چې په ډیورنډ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو، وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغسې د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دوی واخیسته، دغه ته به تاسو څه وایاست؟ د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه.
اول اور بس د ژوب د ریلوی پټلی په باره کې د شوشو د خلکو په ځانو کې خلکو سکم خبرې اچولې دي، هغه ډېرې ناروا دي. اصل حقایق باندې خلک نه دي خبر، سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي یو مخالفت لري، نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي، الله پاک ته زړو مالک دی، موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی و، بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي، دې څخه تقریبا په منځ کې 15 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه دي تللی.
بالکل
دا بالکل بندو او د بارانو د دې په وجه تقریبا زدا درته يم چې 80% دا خاور ما اور د ګرد وتلی و او د پوسپینه دغه سولیاړي په پاسمن بیا په دې کې دا و سو چې زلا ول سر پر دې ریلوی لائن باندې ډیر ټینګ ولیاړو مو چې دا به براډویج کړي مته به غټ لائن ځي بیا څه وخت بعد تقریبا د کال 2000 بعد په دې باندې ځینې خلک اخته سو
غلا کول به نو بالکل
ځینې خلک اخته سو د ژوب له خوا ځخه د عبدلازی په ایریا کې باقاعده دا پر دې باندې به لوړه خیمه ودروله بیا به د کټر سره و بیا به د ویلډو مشنان ور سره و دا به پرې کول بیا به خیمه یوړه مخته به ودروله ها 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 کېدو په دې کې 60 کیلومیټر لائن غلا سو دا 60 کیلومیټر لائن سي غلا سو دا باقاعده ټیکهدار له بار راتلی د ته دا لوکل خلکو به پټ پټ د شپې لوډول دا به کول بیا دغه علاقې ایس ایچ اوز یا هغه علاقې چې د پولیس د لیویس په ایریا کې وې تحصیلداران ډی سیان دا به ګرد ورته کل چې بابا دا غلا ونیسي دا خلک ونیسي په هغه کې به دوی یو ټرک ویناوي یو 15 به پیسې چې وخت سي خلاص به کړل نو کم رفتار سي را روانو د دې پټلۍ د کښولوغه که یو 2-3 کاله نور پات سو نو به شې پاتن وو بل خو ته زه د دې کمیټې د په سنټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټې ممبر ولم چې پاک کې روډونه او د ریلوی دواړه راتله په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران وو یا وزیر وو یا چیرمن وو هغه بار بار پر ما باندې دا کاوی چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي دا موږ باسو دا موږ په بل کار اولو دا ځای کړي دا خلک غلا کوي یا خو دا کنټرول کوي یا موږ ته دا هغه اجازه راکوي چې دا موږ وباسو بیا دلته کوټ ته شکیل دورانی هغه وخت چیرمن وو د ریلوی دا راغلی وو اویس غنی دلته گورنر وو په گورنر هاوس کې میټینګ وو پر دې نور مسایل وو موږ خو دا هم یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو اوس نو د ایستو یو هغه وسی بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سی په نگرانی کې دا وباسي او یا خلک غلا کې نو فایده خو نه اوس نو زره ولر سم زه په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا بې غلوړي یا بې ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي نو ما دوی سره یو سودا وکړه ما سودا دا وسر وکړم ما ورته وویل زه دا په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر ژوبه پورې به ما ته بهترینه روډ راکوي چونکه د ژوبه روډ حالت ډېر خراب و تا ته معلوم وي چې د زیارت له کراس چې به ته وګرځېدې تر ژوبه پورې به 8 ګنټې سفر و خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکه هم دا ریلوی لاین ځای کږي اوبه یې ضایع کوي خلک یې پټلۍ کاږي پرچه کږدي او د ګاډر کار ځای اخي بل کار ځای اخي نو دا یو شی پاتېږي نه نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترین روډ په جوړ کوم نو به دا ګټوره سودا وي نو ما دوی سره مجلس وکړي خبر مو وکړه دوی تر دې حده پورې ما ورته وویلې چې بس ټیک دی دا لاین د ریل کوم لیکن دا روډ نگراني زه ټول اخوم روډ به هغه کانټریکټر به زه درشم هغه کانټریکټر به وي چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه دا چې څه پیسې دي دا به په ایمانه په دې روډ لګېږي هغه دوی په ټول شان باندې راځي سو نو ما ودوی ته دا اجازه تور کیستی په دې خلاص است اوس خبر راغه د ټینډر د ریکی او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نسته دا پنجاب کې د چودري شجاعت وغه وخت حکومت دا کانټریکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابای وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعت لای کزما د پرمیشن په ذریعت لای خدا ټک کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په باره کې دا خندق ور دا یو لوی ډراما روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا ستراتیجیک ډیپت بنځمه صبح فلانا دا ګری تماشې دا دغه یو برخه ده زه خپله ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو تور چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا په دې در څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دون کم عقل وی څوک په داسې سیاغه په فیوچر کې یو شخو ویني د خپل کام لپاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام دار شته دا وی د محمود خان غیثیت او زه درولړو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بيخي د موږ د اولاد دا د خلې ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دون غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج راول ارسو دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسې ځکه چې لږه وخت غست للم نه مسته خنده کته لید ما کتل للم نه دی خود پر نت باندې کله کله زګورم د کې دا نقصانونه وسو چې موږ ځنې کلی واخاته دی ځکه ودی خاته غریبان پات پکار دیسی کور کمانڈر زخوسی لچا زخوسی او فوج ہر کل مشت په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې د لارج سیټ له هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او فلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم ندي لارج چا دا کنفرم کړي که په دې کې زما یا د محمود خان نوم راووتی چې دا کار د دوی یا دوی تر پردې تر شا وو یا مخته بل څوک اچول وو زه به ګرځوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابي هم استعفا ورکوم د عام سړي غوندې ځوم تر
نواب صاحب اخرنی پوښتنه مې ده ځینې داسې پېښې سوي دي چې بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی و هغه وویل او د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډیری سیاستوال داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنګولو یو سازش و په لسانی کرکه پیدا کړې د دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پېښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې د دغه سې پېښو مخنیوی وسي چې پښتانه نور ونه وژل سي څه قدم پورته کول غواړي؟
ګوره د پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناری وی چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی یا پلان دی وسایل زما دی او پلان اختیار دی پلان دی دا رنگ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقه کې کوم وسایل دی دا د پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای ځي کراچی ته ځي گوادر ته ځي بار ملکو ته ځي یعنی بار ملک خو امن دی دبئی کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی دا سره اورته سیدی ځان اچي خونو لور په مخه خسته دی در بدرې په مخه خسته دی چې بار بار لاشونه راځي زه درته وایم چې کم سه کم تر 300 زیات لاشونه زموږ د پښتانه غراغلي دي د دبلوس لري لیکن دغه باوجود دی چې نو خو لور مجبورې په مخه خسته دی اوس نو دغه روډ سیدی د زموږ د پاره یو کمزور یا غدی د خوځدار روډ چې پر دې روډ باندې د پښتانه ټرکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اوا برای تاوان غواړي دا کې سونو خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره سی بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچو زره ولر سوم اویس غنی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه پشاور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زوی د ترانسپورت دل چلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورک چې دلته ترانسپورت چلو مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهرال د پرموټان سي دا فیروز لیڑی تا ورکا دا داس پر شا باندې ټوپ وای دا څه وای ول ز ټیک وای ول ول چې ټیک وای ما ټول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټ یو لپشن زخوځي کراچی ته ځو په دې پښتانه چې اویا بس لاغه خورا وځي چې کوټ ته راځي په دې پښتانه ته
زه پدار تیریش
دته پر لار ترجم را ترجم نو څو ګنا د پنځه بس پر مټان مو جوه پر کندهار باندې یا پر ژوب د رسمل خان باندې ورکو صدا بیلنس برابر سی ک دې ماته تاوان رسول کوشش کی نو یو بار په ځین کې داش دی خو زه خو پر دې روان یم نو زما اوسم دا فرموله ده ما ته دې اوسم زما په شو کې دا پر مټان پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستول او چې ته د کلاس لا اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زه دا سہولت ورکم چې دی پر ډیر اسمر خان او پنجاب او پلانه ته پر دې لار باندې درو پر لار راسي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوځدار لار مې څه زکوم چې موږ ډیر ګڼ شمیر پښتانه د خپل روس پر زیاده پد
بایا خپل چو زړه دی ولې راځي په یو ملک کې وخت سره بادشاهان ولی غم لکا آسمان پا جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلنا یا با ولی مال دی دا ولی طاقت را کو خدای اولی خدای اولی خدای اولی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا زړګي مضبوط را او سینه لویا را اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا زړګي مضبوط را او سینه لویا را او سینه لویا را ہمت نرا کوی غیرتی رو را تھا کو غیرت نرا کوی سکندر پخترا دردار خیال مد خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا سار کرن شاما زبے گٹ ماں بے گھما اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دس پوک میں نل کا لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو جہان دی فریق دا ماتا فریق دا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا رنگ مر رہا تھا رحم دسا